Adiós.
د سهار او بجې سوي سلامونه او سهار په خیر. نن جمعه ده، د تلیا میزنه 13 د اکتوبر میاشتې 9. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیلېږي. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره په خبري راپورونو کې راځي چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. ناټو وایي په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په پام سره ختموي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون تبادله شول. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ پرون په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو. ستولټنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ترکمنستان سفیر تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو دا اسناد د اجرایي کېدو لپاره تبادله کړل. د افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون د 1990 لمریز کال د کاب یهود پر دویمه اشقابات ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړی وو. ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا، ګازو او ترانزیت په برخو کې پراخې همکاري لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان د او ګولونو په توپیر خپلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړي، د سیمرغ البرز پر ځای به له لومړي ګروپه د دویم ټیم په توګه نیمایي پایلوبې ته بریالۍ سي. خو داسې ښکاري چې د البرز چانس زیات دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د مو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دې فدراسیون پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 215 تنه اعدام سوي وو او د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې 190 تنه اعدام سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې ایران ډېر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورونو کسانو د لاسرسي امکان سږ کال له اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې موضوع ټاکل شوې ده. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون په وینا په ایران کې په پام کې نه دي نیول شوي. په همدې حال کې ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي خوشې کړه. نرګس محمدي د اعدام د سزا پر ضد مبارزه کوله. دا د 2015 لدی کال په میمیاش کې ونیول سو خو د چهارشنبې په ورځ ناوخته وروسته لدی خوشې سو چې د قید لاس کلنه موده یې ورلنډه کړل سو. د محمدي میړه تقی رحماني چې سیاسي فعال دی پر خپل ټویټر پاڼه د خپلې میرمنې خوشې کېده تایید کړه. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ په وړاندې د اوکراین د مځکني بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د بریتانیا اوکراین سیاسي آزاد تجارت او ستراتیژیک مشارکت موافقه پرون بریتانیا ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سفر په دویمه ورځ لاسلیک شوه. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د دفتر لخوا د خبرسیو بیان لمخه دا موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری، دفاعي او سیاسي همکاریو په شمول د دوه اړخیزو اړیکو د زیاتیدا بنسټ ږدي. د هند کرکټ د غوړ لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې تیر شپه حیدرآباد سن رایزر او کینګز 11 پنجاب لوبډلې مخامخ شوې. افغان باولر مجیب رحمان د لومړي ځل لپاره د پنجاب لوبډلې لپاره باولینګ وکړ. که څه مجیب کوم لوبغاړی ونس وځوا په نسبي ډول یې لږې منډې ورکړې، خو راشد خان چې د حیدرآباد سن رایزر ته لوبیږي کمساری باولینګ یا توپ اچونه وکړه. د پڅلورو اورونو کې نه یوازې درې لوبغاړي وسوځول بلکې تر ټولو لږې منډې یعنی دولسې سیال ټیم ته ورکړې. په دې سیالۍ کې پر راشد خان نه کومه څلوریزه او نه شپږیزه ووهل سوه. دا مسابقه سنرایزر حیدرآباد په نه شپېتو منډو وګټله. نن راجستان رویلز او ډیلی کاپیټلز ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 8. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 8. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 9. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 11. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 19.
دیوی نادر د هوا له حال خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د ازادي راډیو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د امریکا او پاکستان چارواکو پرون پر افغانستان خبری وکړي.
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ.
د خوست د څو لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي کارونه نه دي ورسېدي.
موږ د ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې موږ ته هېڅ یوه پروژه هم نه درغولي. که اوس موږ ته پروژې روکي موږ په ذمه د پروژې په ښه کیفیت اخو.
دا هم اوري چې په کابل کې جنایي پیښې زیاتې شوي. په بهرنیو موضوعاتو کې له یوې خوا د ایران د پیسو ارزښت لوېدلی، د امریکا حکومت پر ځینو ایراني بانکونو بندیزونه ولګول، د ژوند په رنګونو کې له داسې ځوان سره خبرې شوي چې ښوونځی پرې پاتې شوی.
مکتب داسې و چې دا معلمین بس ټول د هغه دپاره او د غنمو دپاره او د غوړو دپاره یا سبق معلمین او نور داسې سم نه و چې خلک یو ځای ته ورسېږي چې څوک فایده ترې واخلي.
دا خبری مجله تر اونۍ بجو ده. د خبرونې د سر موضوع راخلو. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ میلر په کتنه کې وسوه. دواړو لوریو له افغانستانه د امریکایي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هم خبرې کړې. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. آزاد خبریال طاهر خان چې په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه کتلې آزادی رادیو ته وویل
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. دا هم ویل شوی چې دواړو غاړو د بهرنی ځواکونو د وتو وروسته د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې په یو لار نقشه هم خبرې وکړي. البته په بیانیه کې داسې نه دی ویل شوی چې دغه لار نقشه یا دا روډ میپ داسې شی دی.
د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوځ لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکې سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه د راپور لمخي دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتي ترتیباتو د سیمه امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړي. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له سبا نه یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر باندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوځ وایي زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر د پاکستان د پوځ د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیلزاد پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
د اسمت سروان پر راپور کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د لارې نقشې په اړه خبرې سوي دي. اسمت سروان پر دې موضوع له آزاد خبریال طاهر خان څخه پوښتنه کړې چې د دې کتنې په اړه د امریکا د سفارت په اعلامیه کې نور څه راغلي.
د سفارت بیانیه کې دا خبر هم شوې ده چې د هغو ملکونو د حاصل پاړه باندې هم دواړو غاړو خبرې وکړي چې د سولې پروسه کې د هغوی ملاتړ یو سیاسي روغ جوړې ته لار سمولی شي. دا هم ویل شول په دې بیانیه کې چې جنرال باجوا او امریکایي پلاوی په دې باندې متفق وو چې بین الافغاني مذاکرات یو تاریخي فرصت دی دا په افغانستان کې او د سیمې د امن لپاره دیتا اړتیا ده. دا هم ویل شول چې زلمی خلیلزاد د جنرال باجوا او د عمران خان د سولې په پروسه کې د همکاري مننه هم د پاکستان د مشرانو وکړه. د پاکستان د فوج لخوا هم یو بیانیه جاری شوې ده او په هغه کې فقط دومره ویل شوې دي چې کم پرمختګونه شوې دي تر دې وخت بین الافغاني مذاکرات وکړي او د سولې پروسه باندې خبرې وشوې.
په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې جګړه تیزه شوې ده د ښاغلی خلیلزاد او جنرال میلر دا سفر څومره اهمیت لري؟
سفر مهم دی. د زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې چې بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت یو مشکل پیدا دی. دلته اکثر چارواکي دا خبره کوي چې پاکستان امریکا سره په ماضي کې یو ژمنه کړی دا وعده ورکړی دی ته یو ډاډ ورکړی چې هر کله یو مشکل وي نو دوی همکاري ته تیار دي. امریکایانو دا سوچ دی چې پاکستان همکاري کولی شي د سولې پروسه کې. ځکه نن سبا د امریکا لپاره هم دا مهم ده چې تشدد کم شي او دا بین الافغانی مذاکراتو کې کوم مشکل دی دا لري شي او پروسه پر مخ لاړه شي. ځکه د امریکا ولسمشر روس د فوزیانو د وتو خبر هم کړی دا امریکایانو سره دومره وخت نه دی پاتې نو غواړي چې پاکستان یو فعال رول ولري او بیا افغانستان کې چې کوم جنگ روان تشدد زیات شوی دی په دې کې هم د امریکا اکثر د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دوی څومره په طالبانو غنفوذ دی هغه استعمال کې تشدد کې کمی هم راشي.
آزاد خبریال طاهر خان و چې د امریکایي او پاکستانی چارواکو د پرونیو کتنو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جنایي جرمونو ځینې قربانیان وایي کابل د مجرمینو لپاره د اوسېدو په خوندي ځای بدل شوی دی. پولیس هم په کابل کې د جنایي جرمونو د لوړېدو ګراف تاییدوي. خاطر پردیس او په دې اړه نور تفصیل.
محمد اکبر په کابل کې د جنایي جرمونو یو قرباني دی. هغه ونی وړاندې په کابل کې د وسلوالو غلو ښکار شو. نوموړی چې د پوهنتون څخه کور ته روان و وسلوالو غلوی پیسې او ټلیفونونه په زور ترې واخیستل. هغه وایي که غلو سره لاس او ګریوان شوی وای ممکن وس ژوندی نه وای. اکبر پلازمینه کابل د وسلوالو غلو لپاره خوندي ځای بولي.
کابل یک بستر بسیار امن بر دزدان شده فعلا.
کابل د غلو لپاره خوندي ځای دی. د شپږو بجو وروسته له کوره وتل نه کیږي. مونږ سو ځله ولیدل شي حتی مرمن هم د غلو ښکار شوې دي. وضعیت د زغم وړ نه دی.
یو بل کس چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوې شپږ ورځې وړاندې دی هم د وسلوالو غلو لخوا یې ټلیفونونه پیسې او کمپیوټر ترې واخیستل شول. هغه وایي سره له دې چې وسلوالو غلو وهلی او هر څه یې ترې وړي خو پولیسو دغه کسان نه دي نیولي. په ورته وخت کې ممکن دغه دوه پیښې د کابل پولیسو لپاره عادي وي خو له دې سترې جنایي پیښې په تېرو اونیو کې ترسره شوې. تېره اونۍ د جمهوریت روغتون یو ډاکټر محب الله د وسلوالو لخوا وتښتول شو. د روغتون چارواکي وایي لا هم د تښتول شوي ډاکټر برخلیک نه دی معلوم. له دې سره هممهاله د کابل پولیس وایي که څه هم د جنایي جرمونو دقیق شمیر نشته، خو په تیرو دریو ورځو کې شاوخوا 30 کسه د مختلفو جرمونو په تور نیول شوي دي. د کابل د پولیسو وایند فردوس فرامرز له ازادي راډیو سره په خبرو کې مني چې د جنایي جرمونو ګراف لوړ شوی، خو وایي د کنټرول لپاره یې هڅې روانې دي.
متاسفانه جرایم محیطي
له بده مرغه د جرمونو کچه لوړه شوی، او بدبختانه هغه خلک چې په دې جرمونو کې ښکیل دي تر 18 کلنۍ لاندې دي. موږ هڅه کوو چې د پوهنې، د حج او اوقافو وزارت او ټولنیزو بنسټونو په همکارۍ وضعیت کنټرول کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول ښار کې اضافي پولیس د ښار د کنټرول لپاره وګمارل، او دوی ته یې دنده وسپارله چې د شپې لخوا ګزمې وکړي، خو لا هم وضعیت نه دی عادي شوی. تیرونی داسې راپورونه خپاره شو چې یو شمیر وسلوالو غلو د یو خصوصي پوهنتون د خزینه او محصلینو د حملې موټر درول او ټول شته یې ترې وړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
بلومبرګ خپرونې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې تر ټاکلي مهال ویش مخکې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل، تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. تر کرسمس پورې تقریبا 2.5 میاشتې پاتې دي. د بلومبرګ په باور د ولسمشر ټرمپ دې اعلان طالبان حیران کړل، ځکه چې د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه باید د 2021 کال د می تر میاشتې د افغانستان ووځي. خبرونه په دې اړه د طالبانو نظر هم اخیستی دی چې د دې پریکړې هرکلی یې کړی دی، او ویلي دي چې د شوي موافقې د پلي کېدو لپاره دا ډېر مثبت ګام دی. بلومبرګ لیکي د ټرمپ دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې طالبان له افغان حکومت سره د لومړي ځل لپاره مخامخ په قطر کې خبرې کوي، څو د نږدې 2 لسیزو جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. په دې جګړې کې په لسګونو زره کسان وژل شوي دي، او له 2000 لومړي کال راهیسې چې امریکا افغانستان ته پوځیان لیږلي دي تقریبا 1 تریلیون ډالر یې لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو سربیره بله مطرح وسله واله ډله داعش ده. هندیان او د منځنۍ آسیا خلک د اسلامي دولت ډلې نوې څېره. تر دې سرلیک لاندې ډیپلومات خپرونې یوه مقاله خپره کړې ده، او په پیل کې تر عنوان لاندې په غټو ټکو لیکلي دي چې د هند، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان ترهګر کله هم د نړیوالو جهادیانو د سر په کتار کې نه راتلل، خو اوس راځي. خپرونه وړاندې لیکي دا ګواښ وروسته تر دې څرګند شو چې د خراسان ولایت اسلامي دولت ډلې د جلال آباد پر زندان د اګست په میاشت کې برید وکړ. د ډیپلومات په باور په دې برید کې د پاملرنې وړ ټکی دا و چې د افغانانو تر څنګ هندیانو، تاجکانو او پاکستانیانو پکې برخه لرله. خپرونه بیا لیکي جهادي نظریه په منځنۍ آسیا او هند کې نوې نه ده. په 9 میلادي لسیزه کې د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال جهادیانو په جګړه کې برخه لرله. دوی د افغانستان له شمال څخه په تاجکستان کې د جګړې د پرمخ بیوللو لپاره استفاده کوله. ډیپلومات لیکي القاعده شبکه چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو وروسته له افغانستانه پسې واخیستل شوه، فرخانې ته یې مخه کړه. دا سیمه د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ ده، او د هغو خلکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو له پلازمینو سره یې جګړې کړي دي. د خپرونې په باور د هند جهادي تاریخ تر دې زوړ دی. دا هیواد د دیوبندي تحریک مرکز دی چې د نورو تر څنګ د طالبانو لپاره یوه منبع ده، او د کشمیر شخړه په نړۍ کې تر ټولو اوږده جهادي نه حل شوې شخړه ده.
د خوست ځینې اوسیدونکي او قومي مشران وایي په سپیره، موساخیلو، صبری او ځاځي میدان ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه خورا کم دي. بل لوري ته ځایي چارواکي ژمنه کوي چې په دغو سیمو کې به د بیا رغونې پروژې عملي کړي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع راپور لري.
د پنځشنبه په ورځ په ملي بودیجه کې د خوست خلکو سره د مشورتي غونډې یو شمېر هغو ګډونوالو چې د لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي ول ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، په تیرو نږدې 2 لسیزو کې د دوی سیمې د بیا رغونې له پروژو او خلک د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د صبریو او یعقوبیو ولسوالي چې د خوست له نسبتا ناامنو سیمو څخه ګڼل کېږي، یو قومي مشر ملک حافظ الله صبری ویل،
ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې مونږ ته هیڅ سیوا پروژې نه درغولې که اوس مونږ ته پروژې روکی مونږ په زیموره د پروژې په ښه کیفیت یاکو که انجینرون وي دولتي اراکین وي هر څوک چې وي چې ستاسو نظارت دې نه کوي تضمین یې هم ورکو.
د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی ګلناصر زادران وایي دولت د عمومي سړک په ګډون یو څه کارونه کړي خو د دوی د سیمې اوسیدونکي تر اوسه هم د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
یسمی غوښتنه دغه ده باید یو بستریز اسپتال جوړ شي ځکه چې لویه لار ده حادثات کې پېښېږي او بل شل کوله کېږي چې د ځمکې پړ چې هغه دی او دغه دی او داسې درې سپېره میاشتې نه ده منظور شوی.
خو سواری محمد صدیق پتمن وویل ځایي ادارې یا د څلورو وړو ولسوالیو ته د مالیې وزارت لخوا په نوي مالي کال کې 80 میلیونه افغانۍ اضافي پرمختیایي بودیجه ځانګړې کړې ده.
مثلا مسافر دلته زمونږ تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ ده، دومره تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ زمونږ سپېره ده، بل تزاج میدان خلک دي او بل صبري دي. دا هغه ولسوالۍ دي چې موږ ورته ډېره رسېدګي نه ده کړې. دغه په لحاظ
د ولس او حکومت په دې ګډه ناسته کې د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران ویل خوست 80 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي. په دې بودیجه به د ترسره شویو پروژو ګټورتوب څېړل کېږي که ښې پلي شي او د خلکو پر ژوند د اغېز مثبت وي نو ولایتونو ته به په راتلونکو کلونو کې دا ډول بودیجه نوره هم زیاته کړي.
تاسی آزادی رادیو تا غوږ یاست. په نورستان کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب 15 ورځې ته غځېدلې دی، خو لا یې هم غوښتنې پوره سوې نه دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د دغه کار بندیز له کبله ګڼ کسان له ستونزو سره مخامخ سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
محمد داود د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وایي 13 ورځې د دواب ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته خپل ناروغ راوړی و. د کلینیک دروازې بندې وې. د ډېر انتظار وروسته اړ شول چې هلته له شخصي ډاکټر درملنه شروع کړي. نورستانیان وایي دا 15 ورځ ده چې په ولایت کې ډاکټرانو او روغتي کارکوونکو د ماشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې په وجه کاربندیز پیل کړی او ولسونه یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نورستان قومي مشر حاجی میراجان ډاکټران وایي لا هم په خپله کړې پریکړه کلک ولاړ دي او روغتي مرکزونه تړلې دي. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق
هی مراکزو کې دوا نشته، د پرسونل د 15 میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. 2 کاله کېږي چې 1% معاش پاتې دی، د 2 کالو د 15% معاش ابزودي پاتې ده. د هغه صحیح مراکز چې د خلکو په کورونو کې کرایه وسیږي د هغوی د 1 میاشتو کرایه پاتې ده. دغه مشکلات دي چې تر څو دې ته رسیدګي ونه شي نو صحیح مراکز به نه خلاصیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤولین وایي د هیډ په نوم همکارې موسسې ته یې اختار ورکړی چې باید زر تر زره په نورستان کې د صحت برخې کې پیدا شوې ستونزې حل کړي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
د وزیر صاحب په امضا سره ورته اختاری هم ولیکل شو او دوی موږ ته اطمینان راکړ چې په راتلونکو 10 ورځو کې به موږ یاد پرسونل ته په کامل ډول معاش یا تنخواه ورکړو. که په 10 ورځو کې دوی ته تنخواه ورنه کړل شي ممکن په دوی سره دغه قرارداد چې روغتیا وزارت کړی ده بند شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنی ولایت دی چې خلک د ژوند د ګڼو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي. اوس چې پکې روغتیایي مرکزونه تړل شوي نو د خلکو ستونزې یو په دوه زیاتې شوې دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي. او سم د سیمي پاړه په دغه حال کې چې د بندیزونو له کبله د ایران او نورو هیوادونو د اقتصادي راکړو ورکړو د محدودیتونو په خاطر د ایران د ریالو ارزښت تر بل هر وخت ټیټ شوی. د امریکا حکومت پر ځینو نورو ایراني بانکونو بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه شایي د ایران بهرنۍ شتمنۍ کنګل کړي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران اتلس نور بانکونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت د ویپانې پر اساس اتلس ایرانی بانکونه چې تر اوسه د امریکا له ځینو محدودیتونو معاف ول په تور لیست کې شامل شول. د امریکا د خزانه وزیر استیون منوچن وویل نننی بندیزونه د امریکا ډالرو ته د ایران د غیر قانوني لاسرسي د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو ژمنه شي. د زیاته کړه تر څو چې ایران د تروریستي فعالیتونو له ملاتړ لاس نیوي اخیستی او اتمي پروګرام یې درولی نوي د ایران پر ضد د بندیزونو لړۍ دوام کوي. امریکا تر دې وړاندې د ایران پر ملت، سپا، صادرات او یو شمېر نورو بانکونو بندیزونه لګولي وو. د امریکا د خزانه وزیر په وینا له بندیزونو سره سره امریکا اجازه ورکوي چې ایران هغه وسایل واخیستل شي چې بشري اړخ لري. مخکې بلومبرګ خبري آژانس له بهر سره د ایران د اقتصادي اړیکو د پرې کولو په باب د ولسمشر شم د یوې طرحې یادونه کړې وه، خو ریوټرز خبري آژانس پرون وویل چې دا تازه اقدام عملا د نړۍ د مالی برخو دروازې پر ایران بندوي. د امریکا حکومت تیر کال له ایران سره له اتمی موافقه ووت او د دغه هیواد پر ضد بندیزونه پیل کړل. اروپایي چارواکي اندېښنه لري چې که د ایران پر پاتې بانکونو هم بندیزونه ولګول شي د ایران بهرنۍ شتمنۍ به کنګل شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د ترکمنستان د سفیر ترمنځ تبادله شول. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د بشري قانون نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې